مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. وخت شوه 12 بجې. په دې خبري غړي کې یو شمېره موضوعات لرو او د سر موضوع به وي د عوامي نېشنل ګوند جلسه. دغه راز د پاکستان په سیاست باندې هم راپور لرو او پر دې به هم خبر شي چې عمران خان د پاکستان د پوځ مشر ته کوم خط لیږلی دی، په هغه هم معلومات تاسو درکو. خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه او تازه خبرونه له هارون بچاورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختم کړي. د خیبر د بندي قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي د موکل پر ضد له جوړو 1200 مقدمو څخه په وو هغو کې ضمانتونه شوي دي، او د اوکراین ولسمشر وایي تیار دی چې له روسیې سره د جګړې ختمولو لپاره ډیپلوماټیک لار خپل کړي. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه او د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړ توګه عملي کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. هغه غونډه د باچا خان او ولی خان د ګډ تلین د لمانځلو په موخه جوړه شوې وه. ایمل ولی خان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ګوند به په پاکستان کې د امن، جمهوریت او د خیبر پختونخوا صوبې د حقونو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. د کرک جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین په غزل کې د ګیس او تیلو زیرمو ته اشاره وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو زیاته کړه چې پر هغو د اختیار ترلاسه کولو لپاره پښتانه باید یو موټی شي. بلخوا د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف یې بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه پرون په راولپنډای کې د پوځ د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شوه. د پوځ د مالیکو څانګې ISPR په اعلامیه کې وویل چې لوړپوړو پوځي چارواکو هوډ وخو چې د پاکستان او د وګړو د حفاظت لپاره به ټول اړین اقدامات کوي. د خیبر دی یوه بندي قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي د موکل یې په وو افایرونو کې ضمانتونه شوي دي او په 500 نور هغو کې د ترلاسه کولو هڅې روانې دي. شاه محمد اډوکیټ پرون مشالډو ته وویل د ملک نصیر کوکی خیل پر ضد د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو تر څنګ د بلوچستان په خوزدار کې هم مقدمه جوړه ده. هغه زیاته کړه په یوه درخواست کې له پېښور هایکورټه غوښتي چې پر موکل یې د یوې وکوی لپاره تر یوه زیات افایرونه باید ختم کړي. بل پلو هم پرون د کوکی خیل د قومي کمیټې مشر ملک برکت اپریدی مشالډو ته وویل دوی پلان لري چې د فبروري پر 9 په جمرود کې په یوه احتجاجي جلسه کې د ملک نصیر کوکی خیل د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړي.
دراتون کې اتوار پورس په باب خیبر په مقام باندې لوی احتجاجي جلسه بندوبست کړي ده. ان شاء الله د خیبر ټول قومونه بیا د پښتون قومي جرګې مشران او د تمامو زلونو چې کوم دي خلک او سیاسي ګوندونو مشران او د هر طبقه خلکو ته مو خواست کړي چې هغه په دې جلسه کې شرکت وکړي.
د خیبر پولیسو ملک نصیر کوکی خیل د 2023 د دسمبر په 23 د جمرود په شاکت کې د لیویزو له دفتره گرفتار کړو. پر هغه تور دی چې د تیر کال په اگست کې د تیرا راجګال کډوالو په احتجاجي پرلت کې د ریاست ضد ویناوې کړې وي. وروسته په اکتوبر میاشت کې د پښتنو قومي جرګې لپاره په جمرود کې د کوکی خیلو مشترکه ځمکه ورکړې وه. هغه جرګه پښتون ژغورنې غورځنګ بدلې وه، خو ملک نصیر کوکی خیل وایي د تیرا د کډوالو په ټوله کې د پښتنو پر سیمو د امن او د هغوی د حقونو لپاره د سوله ییز غږ پورته کولو خپل قانوني حق کارولی دی. د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکي وایي حکومت له تیرې یوې میاشت راهیسې د دوی موبایل نیټورک تړلی دی چې له وجې د دوی په خبره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د شکتوی یو قومي مشر ملک سید انور پرون مشالوړو ته وویل له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې په سیمه کې د موبایل ټلیفون خدمات موجود ول، خو اوس یې د بیرته اخیستل کېدو په صورت کې خلک زخت پریشانه دي. نوموړي زیاته کړه ځایي پوځي چارواکو ورته ویلي چې په شکتوی کې نیټورک ځکه کار نه کوي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د موبایل شبکو درې ټاورې ویجاړې کړي دي. نوموړي البته له حکومته غوښتنه وکړه چې زر تر زره د شکتوی ولسته د موبایل ټلیفون خدمات بیرته برابر کړي. بل پلو په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان یو استازي زبیر وزیر مشالډو ته وویل چې د موبایل نیټورک ستونزې په اړه یې له اړوند ادارو سره خبرې شوې دي. ده وویل پوز ورته ډاډ ورکړی دی چې د سیمې د امنیت د خوالي لپاره کار کوي او زر ده چې د موبایل نیټورک تر څنګ د خلکو یو شمېر نورې ستونزې هم حل شي. تاسو مشالې لوته وګي په افغانستان کې د سرطان یا کینسر په وړاندې د مبارزې بنسټ وای په هغه واد کې د دې ناروغۍ د تشخیص درملنې او پاړې د عامه پوهاوي امکانات محدود دي. د دې بنسټ مشر شفیق شینواری پرون مشال لوري ته ویل په افغانستان کې د سرطان او یا سلنه ناروغان چې رادیو تھراپی ته چې دا د وړانګو په وسیله یو درملنه وي هغه ته اړتیا لري، د هغه ماشینونو د نشتوالي له امله اړ دي چې د درملنې لپاره گاونډایو هیوادونو ته ولاړ شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 زیږدیز تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر 15 لک ته رسیدلی و. د ادارې په خبره په افغانستان کې هر کال 9000 څخه زیات کسان په سرطان اخته کیږي چې ورڅخه نږدې 84% یې مري. طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغانو د دقیق شمیر او د درملنې لپاره د موجودو امکاناتو په اړه د مشال لړیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د فبروري 4مه د سرطان ناروغۍ د مخنیوي د هغې د تشخیص او درملنې چارو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. او د اوکراین ولسمشر وایي هغه تیار دی چې له روسیې سره د جګړې ختمولو لپاره ډیپلوماټیک لار خپل کړي. ولادیمیر زیلنسکی دا خبره له یو برتانوي خبريال سره په مرکه کې کړي چې پرون پر یوټیوب چینل خبره شوه. نوموړي په عین وخت کې په روسیې د لګیدلو بندیزونو د اوچتولو په اړه خبرداري ورکړې او پوښتنه یې کړې چې آیا اټومي وسلې د اوکراین د امنیت ضمانتونو اړتیا ته ځواب ویل شي. زیلنسکی زیاته کړې له روسیې سره د اوکراین په ډیپلوماټیکو خبرو کې باید اروپا او امریکا هم شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په اوکراین کې د اوربند په مخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته تیار دی. بلخوا پوتین د اوکراین جګړې او د انرژۍ د بیو په اړه له ټرمپ سره خبرو ته رضامندګي ښولې، خو له زیلنسکی سره د نیغ په نیغه خبرو امکان یې رد کړی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري عوامي نېشنل ګوند د پاکستان پر ریاست غ کړې چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات تر سره کړي. تغراز د خبر د یو بندي قومي مشر ملک نصیر کوکخیل وکیل وای د نوموړي د خوشی کول لپاره قانوني هلې ځلې روان دي.
د یو وکوي چې د یو نه زیات اف آی آر شوي دي، اگر دا ټوټل چې دی کنه خو ایلیګل اف آی آر دي، نو لازم چې د موږ لیګه وخت په پوره کوشش کوو چې د ان شاء الله موږ چې د ضمانت باندې ریلیز کړی شي.
په پاکستان کې د نا امنۍ بریدونو د زیاتې دوه وجوهات په اړه هم راپور درو.
د دوی پټ پنا سپورټ ډیر زیات دی، او هغه داسې سپورټ وی چې د دوی څخه خاص ځنه د معلوم د دوی یو سنټر نوی دوی اکثر حملو کې او پناشي دوه کسان درې کسان په موټر سایکل باندې راشي حمله وکي.
او پر دې به هم خبر شي چې ماحولیتي بدلون په ونو بوټو څه اثرات کوي.
نن سبا یا د تیر دو درو کارونه چې مونږ وګورو نو د بارانونو د نشوالي یا په غیر موضوع ټیم کې، مطلب مونږ په کار په دسمبر کې دی یا په نومبر کې دی او غوشي په مارچ کې، نو دا غي د وجنه یو خو نرسریانو کې پیداوار کم شو.
نور هم یو شمې موضوعات لرو له بشال لړیو سره اوسې. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم واردل چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر د پاکستان پر ریاست غ کړې چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ښه او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختم کړي. دا یادونه ده چې د پاکستان حکومت په وار وار ویلي، خاص توګه پوز ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي. دغه راز په کرک جلسې کې خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین بیا په هغه ضلع کې د ګیس او تیلو زیرمو ته په اشاره وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو زیاته کړه چې پر هغو د اختیار ترلاسه کولو لپاره پښتانه باید یو موټی شي. نور تفصیل په ممتاز بنگش په دې راپور کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان ویل نه یوازې د وسلوالو په ضد عملیاتو مخالفت کوي، بلکې د دوی سره د مذاکرات او ملګرتیا به هم ونه کړي. حکومت او ریاستی ادارې د باید په دې لړ کې پالیسی جوړ کړي او په هیواد کې د باید نېشنل اکشن پلان عملی کړي. نوموړي د فبروري په 4مه کرک ضلع کې د خان عبدالغفار خان ودشم او د خان عبدالعلي خان 19 کلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي، ریاست د باید په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره خو بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د دوی په اړه یو څرګنده پالیسی جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه د دوی د ګوند جنگ مذهب او ذات په نوم نه دی، بلکې دوی د پښتنو د وسایلو لپاره جنگيږي او په هیواد کې امن، جمهوریت او صوبایي خپلواکۍ لپاره به دوی خپل جنگ جاری ساتي. نوموړي د رسنیو په ضد جوړ شوي پیکا اکټ یو تور قانون بللی او وایي وګداران د دې قانون د لارې په رښتیاو قدغن لګول غواړي. دوی په صوبایي حکومت هم نیوکې وکړي او صوبه کې په ناامنۍ اندېښنه ښکاره کړې. په دې مهال د یادګون صوبایي مشر میا افتخار ویلي، پښتونخوا د وسایلو په لحاظ یوه شتمنه سیمه ده، خو د سیمې خلک د خپل حق نه محرومه ساتل شوي. د پښتنو وسایل قبضه شوي او په صوبه کې جنګ مسلط شوی. که پښتانه غواړي چې په خپلو وسایلو واک ولري او په سیمه کې امنیت راشي، نو باید دوی دې یو موټی شي.
هو د خاورې سره به وفا کوي ان
شاء الله.
پښتانه خپل خاورې سره به وفا کوي، دا خپل تیل به خپلوي، دا ګیس به خپلوي، دا د خویندو میندو چې زموږ د پړونو بې عزتي کېږي دې ته به میدان کې ودرېږي، دا د پلار نیکه پټکیم چې په هوا کې اړو دې ته به ودرېږي، دا چې زما جوماتونه شهیدان کېږي دا به بچ کوي، زما سکولونه چې شهیدان کېږي دا به بچ کوي، د باچا خانو د وریفان په فکر به عمل کوي.
غونډې ته په وینا کې د ګوند ضلعي مشر شاهنواز خټک وویل، سیمې نه د ګیس پایپ لاین تر پنجابه غځېدلې، خو د دوی خپل خلک په کورونو کې ګیس نه لري، هسپتالونو او تعلیمي ادارو کې سهولتونه نشته او ځوانانو کې د نشه یي توکو استعمال زیات شوی. باید چې حکومت دې ورته سهولتونه ورکړي او د روزګار موقع دې ورته پیدا کړي.
دا زرخیزه خوره دو د تیرو شلو کولو نه دلته کې ګیس وروځي، خو دا څومره خلک چې نوستي دو په کور کې ګیس نشته. دا زرخیز ځمکه دو مدنیاتونه ډکه ځمکه دو خدای پاک اثر کړی دي، خو ظلمونه درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي ضلعو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې په کال 2024 کې ټولې 1521 وسلوالې حملې شوي چې په کې 1252 کسان وژل شوي. خو د خیبر پښتونخوا او پاکستان حکومتونه وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکوي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوږسته. اوس راځو دې ته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر ته یو پرانسته لیک استولې دي او غوښتنه یې ترې کړې چې خپله تګلاره بدله کړي. په لیک کې ویل شوي چې پوځ باید په عیني حدودو کې پاتې شي، له سیاست ځان لرې کړي او د تحریک انصاف په ضد ګامونه اخیستو پر ځای امنیت ساتلو ته پام وکړي. د عمران خان د لیکلو لاملونه څه دي؟ د پاکستان په سیاست به د دې څه اغیز وي؟ پړی د اسلام آباد د زموږ خبریال راشد خټک دا راپور لیږلی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر ته یو پرانستې لیک لیکلی دی او غوښتنه ترې کړې ده چې خپله پالیسي بدله کړي. په دې لیک کې چې په رسنیو او د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر خپور شوی دی، ویل شوی دی چې د تحریک انصاف د غړو په ضد ګامونو اخیستلو او په سیاست کې د لاسوهنې له وجې د پوځ او اولس ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. عمران خان چې د تیرو نیم کال راسې په زندان کې بندي دی، جنرال اسیم منیر ته ویلي دي چې دغه فاصلو ختمولو لپاره پوځ باید په آئینی حدودو کې پاتې شي او په سیاست کې د لاسوهنې په ځای د ملک امنیت ساتلو ته پام وکړي. د یادونه وړ ده چې پوځ بیا بیا په سیاست کې د لاسوهنې تورونه ردوي. په داسې موقع چې عمران خان په خپله د درغلیو په مقدمو کې په زندان کې دی، د دې لیک څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې عمران خان بیا د پوځ سره خبرې اترې شروع کول غواړي، خو داسې ښکاري چې دستي به هغه کومه ګټه ترلاسه نه کړي.
خط دین اجازت اهمیت نشته چې لوگوں تک
اغیله لګ لار ور کول غواړي لګ لار زاله هموار کول غواړي چې سره سره ډایالوګ طرف ته خبر لاړ شي خو ډایرکټ سره ګټه دی ته بات نه کاری او دا لوند کې د عمران خان طرف نه لوند ته لینینسی دا لوند کې سپیس ور کوي ان مے بی چې دا سپیس پوجا ملټری اسټابلیشمنت خپل مقصدونه کامیاب شي اغه اچ خپل سٹانس نه پری دی ان اني کیس پی ٹی آئی یا عمران خان به خپل سٹینڈ نه پشاکیږي الوه مسله حل کیږي
د پوز ویان پر رسمي توګه د عمران خان د لیک په اړه سن دی ویلي خو پوز ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې جنرال اسیم منیر ته تر اوسه د عمران خان کوم لیک نه دی رسیدلی او نه هغه په داسې لیکونو کې دلچسپي لري هسې هم د پوز مشر ته لیکل شوی لیک هغه ته نیغ په نیغه نه ورسي بلکې د پوز د خاصو کړیو نه تیریږي په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې حکومت هم د تحریک انصاف سره مذاکرات شروع کړي وو چې په ملک کې سیاسي تودوخه کمه شي خو تحریک انصاف هغه مذاکرات ختم کړل ځکه چې په خبرو اترو کې خپله ګټه نه لیده
پاکستان تحریک انصاف چې کومه ګوندې داغوی چې کومه بیانیه ده هغوی ته د سیاسي جماعتونو سره د سیاسي ګوندونو سره د سیاسي خلکو سره چې کومه خبرې اترې دي د هغې نه هغوی ته نقصان نو په دې وجه باندې دغه مذاکرات هم لاس په سر شو او یو واري بیا یې لکه فوسته خواستو کو چې هغې د خپل کردار ادا په پاکستان کې د بده مرکه هم دغه د طاقت مرکز دی عمران خان ته معلوم دی دغه مرکز هم هغوی ته رجوع کوي په زیاده دي چې پارلیمنت ته راشي په زیاده دي د سیاسي ګوندونو سره کینی نو هغه لکه ډایرکټ د فوز نه غوښتنه کوي چې فوز په لاس کې یو حقیقت هم دغه دی چې د فوز په لاس کې دی هرڅه په دغه وجه باندې چې کمدانو پی ټی آی هم فوز ته رجوع کوي
د یادونه وړ ده چې عمران خان د پاکستان چیف جسټس یحیی افریدی ته هم په 1 جنوري یو لیک لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او زیاتی مخنیوي او د خلکو د ګیلو ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي خو دې لیک څه اغیز و نه کړو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ته غوښته اوس راځو دیتا چې د خبر د یو باندې کومي مشر ملک نصیر کوکه خیل د قانوني ډلې وکیل وای د موکل یې په و اف آی آرونو کې ضمانتونه منظور شوی او په 59 حقو کې د ضمانتونو ترلاسه کولو لپاره هڅه روانې دي بل په لو د کوکه خیل او قومي کمیټه ویلي چې د پروري په 9 نیټه په جمرود کې په یو لوی احتجاجي جلسه کې د ملک نصیر کوکه خیل د خوشی کولو لپاره غږ پورته کوي نوموړي د خبر پولیسو د ملک کوکه خیل د اوبخي ملک نصیر کوکه خیل د خیبر پولیسو د 2013 کال د دسمبر په 13 د جمرود په شاکس کې د لیبیزو له دفتره گرفتار کړی وو پر هغه تور دی چې په مختلفو ولسی غونډو کې د ریاست ضد بیناوی کړي خو نوموړی دا تور رد کړی او ویلي چې د تیرا د کډوالو په ټوله کې د پښتنو پر سیمه د امن او د هغوی د حقونو لپاره یې اواز اوچت کړی تفصیل فرهاد چینوري راکوي
د ملک نصیر کوکخیل وکیل شاه محمد مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه یې په ځنې اف آی آرونو کې ضمانتونه منظور شوي خو بیا په ځنو کې لا هم پاتې دي او دوی هڅه کوي چې زر خوشې کړل شي
په دې دوه اف آی آرو کې چې دی درې درې ګیمډل ټاون چې دی اف آی آر دي بیا ورپسې د وانا دی د کوهار دی سرروغه دی سروکې دی حویلیا دی خوشدار دی د جمرود چې دی کنه دوی اف آی آر دي هریپور دی په دې کې د اوو اف آی آر اس کې چې دې کنه دې ضمانت شوه دې مونږ دلته کې ترانزیت بیل کړي د دریو اف آی آر لپاره هغه په خبر کې سشن جت سپ تمغه فارورډ کړي دې شپږم فروری تاریخ مو ته را کړې شوه دې د دې علاوه د خوشدار او د حویلی چې کوم اف آی آر دې نو هغه کې هم چې دې کنه د لپاره د ضمانت چې دې کنه درخواست بندوبست شوه دې نو ان شاء الله امید دې چې مونږ ته باندې کې دا ټولو کې دې ضمانت ملو شي
ایډوکیټ شاه محمد زیات اکړه چې ملک نصیر لپاره مو په خبر های کورټ کې دا درخواست هم کړای چې په کار دی په یو وقوه کې پرې دیو نه زیات اف آی آر نه ختم کړل شي
چونکې دی کې بعضې د اف آی آر چې کوم د یو وقوی چې دی د یو نه زیات اف آی آر شي وي دي دا دا ټوټل چې دی کنه ایلیګل اف آی آر دي نو لازم چې دی مونږ لږه خپل پوره کوشش کوو چې دی ان شاء الله مونږ ته دی په ضمانت باندې ریلیز کړی شي او چې کوم ملټیپل اف آی آر شي وي دي نو هغه دی کوشش کړی شي
د کوک خل کمی کمیټه مشر ملک برکت پردی ویل چې د ملک نصیر د گرفتارۍ او په بند کې ساتلو پر ضد به یو وار بیا د فبروري په 9 نیټه په جمرود کې احتجاجي جلسه وکړي او په هغه کې به آینده لپاره هم د احتجاجونو پلان اعلان کړي.
د راتلونکي اتوار په ورځ په 9 تاریخ باندې په جمرود کې د باب خیبر په مقام باندې یو د لوی احتجاجي جلسې بندوبست کړي ان شاء الله، او په دې جلسه کې به اول د ټول د خیبر ټول قومونه بیا د تمام پختون قومي جرګې مشران چې څومره دي او د تمامو ضلعونه چې کوم دي خلک او سیاسي ګوندونو مشران او د هرې طبقې خلکو ته مونږ خواست کړی دی چې هغوی په دې جلسه کې شرکت وکړي. نو کوم چې کوم دی یو خو د گرفتاری په طرز باندې ډېر زیات انتهایي خفه دی، ډېر زیات مزمت کوي داسې طریقې د مشرانو د نیولو.
ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه پولیسو هغه محل گرفتار کړ چې کله جمرود شاکس لیویز مرکز ته وی جرګې لپاره بلل شوی وو. د خیبر ضلع پولیسو د ریکارډ تر مخه ملک نصیر کوک خیل باندې تیر کال 2014 اگست کې د تیرا راجګال کډوالو ستنولو لپاره لګول شوی پرلت کې د ریاستی ادارو پر ضد ویناو په تور لومړی اف آی آر درج شوی وو. او همدارنګ تیر کال په اکتوبر کې پښتون ژغورن غورځنګ ته د پښتنو کمی جرګې لپاره د کوک خیلو مشترکه ځمکې ورکولو او د دغې جرګې ښکاره ملاتړ کولو په تور هم پرې اف آی آرونه درج شوي، او د خیبر انتظامی چارواکو یې نوم په شیډول 4 کې هم اچولی او تر اوسه یې شناختي کارډ، پاسپورټ او داسې یو شمېر نور اسناد بلاک دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس زو جنوبی وزیرستان ته د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکي د موبایل نیټورک تړل کېدو له وجې شکایت کوي. د هغه سیمې مشرانو ویلي دوی له تېرو یوې میاشتې راهیسې له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره پوځي چارواکو ورته ویلي وو چې دا مسله به په شمالي وزیرستان کې د موبایل شبکو د ټاورو د ویجاړېدو له کبله رامسته شوي. د پاکستان په کمی سمله کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازي زبیر وزیر بیا وایي چې د ستونزې په اړه یې له اړونده چارواکو سره خبرې شوي او زر به دا مسله هواره شي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتو یو سیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې د تیرې یوې میاشتې راهیسې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور په دغه براکشې ویایي
تقریبا یوام یاشت کیږي چې د خلک نه هغه سہولت هم کټ شوی دی. بیا په دا باندې مو د آرمی سره خبره وشوله چې دا تو سیویل باندې کړی دی. د آرمی ور چې دا خو چا پر شمالي وزیرستان شه دوی دی ادرې د موبایل ټاور چکیم دی باندې د مکا کړی دو آی ورزاوی دی نه دغه علاقې کنکشن دی یغه سره دی. په دا وجه باندې نن ور چکیم دی نشته دی. به هر حال دا خو د حکومت
د موبایل نیٹورک بندش په واجه د خلک مشکلات د شکتو سیمه یو سیدین کای مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
موجود ٹانگ ڈی خان کے راچے تا رمی شدریمی اور نیٹورک جوا میں اسی چھ باندھ خال غریبوں
تحصیل شکت اسی دن کے دے موبائل نیٹورک بحال کول غشتنے په براکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مشال ریډیو ته په درنګ وژغېده.
اتفاق سره شوی و چې دا کې مشته چو دا نوې ټاوري راسپری د لور د اپر د پورا او هغه خلال د مصر فند هسته ده او څه مشکل نه دی کو سکیورټي په وجه د یو بار بار ریکوست کو چې د الیون کور نو تاسو اجازت وخلئ نور فنډ شته دی سره د شک دوی بالکل پابندی نه دی او ډېر زیات خلک اوسیږي او پته دور ته لکه څرنګه چې د دې خلک هم په بهر کې دی او واقعي مشکل دی نو انشاءالله موږ پیرا پیرا کوشش وي د وسې چې ما د ټیرر یوه لهر دو د مومي د چې زرګي سره راکمیږي نو انشاءالله موږ پیرا پیرا کوشش وي چې انشاءالله سره بربر شي دی ته موږ هغه خپل نیټ سیګنال انشاءالله چې ته موږ راسوي شپې ته
د سویلي وزیرستان پر ضلع تحصیل شک تو یو سې دن کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمه موبایل نیټورک بحال کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ استه وزو لا ډیر اسماعیل خان. اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د امنیتي موضوعاتو یو څیړنیز مرکز وایي 13 جنوري میاشت په پاکستان کې یو واري بیا په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی. د براسل کې دا چې په وروستیو کې د خبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د ناامنۍ د پیښو پر ضد ولسي احتجاجونه شوي، خو حکومت او پوځ وایي چې د ترګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات روان دي. تفصیل لزمت علی شاه په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وایي په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت د روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د جنوري په میاشت کې 40 وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړه شوي دي. چپکی د آزادی داري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوی هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامنا یہ نظر آیا ہے
په کال 2025 د جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیښې په شمالي او په جنوبي وزیرستان، ټنګ او لکی مروت کې مخه تراغلی دي او دا د کال 2014 نه پس اړومبه داسې میاش ده چې په کې د تختولو پیښې ډیر زیات سیوا شوی.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چی جنوری پمیاش کے یوازی پا خیبر پختونخوا کے شپک سلوی خوصلوال بریدون شوی چپکی نورلس بریدونا پا قبائلی زلو کی شوی. دا ادارے پا وینا دغا بریدونو کی 15 کسان مڑ شوی دی. په پیښور کې خبریال ارشد یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونه د زیاتېدو یو وجه به پاکستان کې دننه د دوی استوګنې دي.
د دې په شا باندې یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي، چې کوم داغه فایټرز دي، هغه اوس هم د افغانستان نه په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تګ جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنګز دي، تورخم شو یا بولدک شو یا داسې نور لار دي، پای باندې دوی را تګ ناممکناتو ته رسېدلې دي. هلته کې د پاکستان ډېر ښه سیکورټي میکانیزم دی، خو دوی بیا هم پټ پناه په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي، دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې، دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړي، ټارګټ کړي دي، خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډېر زیات دی او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څخه خاص ځای نه دی معلوم، د دوی یو سینټر نه وي. دوی اکثر حملو کې او پناه شي، دوه کسان درې کسان په موټر سایکل باندې راشي حمله وکړي، نو دغه هم یو وجه کې دي چې د دوی دا حمله کمیږي نه. بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمی کې دغه حمله کمیدلې او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا په سپرلي کې به هغوی عملیات سیوا کول، دا شانتې کې به ټي ټي پی هم کول، خو دا ځل په جمی کې هم د دوی حمله د دوی کاروایانې کمې شوې نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس، په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول، تګ راتګ کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې 40 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په آخري ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورٹی فورسز کارکونکي مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت دی د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو
اقتدار راغلی دی، نو هغه نه پس په دې حملو کې سیوا والے راغلی دی. او هغه بنیادی وجه هم دا ده چې الته کې زموږ افغانستان کې کوم طالبان حکومت ته هغه سره تعلقات هم خراب دي، او موږ د هغه سره چې کوم د ملټنسي باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې ایڈرس کولو کې هم ناکام یو. نو همدا وجه ده چې الته نه حمله چې کوم دي هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. بل طرف ته کومو ګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته، زما په خیال کې لیک اف کوآپریشن چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملی چې کوم ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2023 کې 950 وسلوال وجلی شوی وو. اداره وای چې په کال 2023 کې وسلوال بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استه وخت 2:30 له هروم بچا د مهم خبرونو لنډی زورو.
د امینشتل ګوند مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو غو ترمنځ د توپیر پالیسی ختمه او د ترګرای ضد کامی اکشن پلان په بشپړ توګه عملی کړي. نوموړي د څرګندونه پرون په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. بلخوا د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د ترګرای ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه پرون په راولپنډای کې د پوځ د مشر جنرال اسیم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شو. د خیبر د یو بندي قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي د موکلې په وو اف آی آرونو کې ضمانتونه شوي دي او په 500 غو کې د ترلاسه کولو هڅې روانې دي. شاه محمد اډوکیټ پرون مشال لوته ویل د ملک نصیر کوکی خیل پر ضد د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو ترڅنګ د بلوچستان په خوزدار کې هم مقدمه جوړه ده. بل پلو هم پرون د کوکی خیل د قومي کمیټې مشر ملک برکت اپریدي مشال لوته ویل دوی پلان لري چې د فبروري پر 9 په جمرود کې په یو احتجاجي جلسه کې د ملک نصیر کوکی خیل د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړي. د خیبر پولیسو ملک نصیر کوکی خیل د 2023 زیږدیز د دسمبر په 30 گرفتار کړو. پر هغه تور دی چې د تیر کال په اگست کې د تیرا راجګال کډوالو په احتجاجي پرلت کې د ریاست ضد ویناوي کړې وي. وروسته په اکتوبر میاشت کې د پښتنو قومي جرګې لپاره په جمرود کې د کوکی خیلو مشترکه ځمکه ورکړې وه. خو ملک نصیر کوکی خیل وایي د پښتنو پر سیمو د امن او د هغوی د حقونو لپاره یې د سوله ییز غږ پورته کولو خپل قانوني حق کارولی دی. د بر جنوبی وزیرستان د شک توی تحصیل اوسیدونکي وایي حکومت له تیرې یوې میاشت راهیسې د دوی موبایل نیټورک تړلی دی چې له وجې د دوی په خبره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د شک توی یو قومي مشر ملک سید انور پرون مشال لوته ویل خلک زخت پریشانه دي. بل پلو په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان یو استازي زبیر وزیر مشال لوته ویل چې د موبایل نیټورک ستونزې په اړه یې له اړوندو ادارو سره خبرې شوې دي. د وویل پوز ورته ډاډ ورکړی دی چې زر د موبایل نیټورک ترڅنګ د خلکو یو شمېر نورې ستونزې هم حل شي. او د اوکراین ولسمشر وایي هغه تیار دی چې له روسیې سره د جګړې ختمولو لپاره ډیپلوماټیک لار خپل کړي. ولادیمیر زلنسکی دا خبره له یو برتانوي خبریال سره په مرکه کې کړې چې پرون پر یوټیوب چینل خبره شوه. نوموړي زیاته کړې له روسیې سره د اوکراین په ډیپلوماټیکو خبرو کې باید اروپا او امریکا هم شامل وي.
تو هرون بچا چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نوای کې هم یو شمیر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دی ته امکان دی چې امریکا د نړیوالې پرمختیا خپل اداره یو اس ای آی ڈی وتړي، ځکه چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره وایي د دې ادارې تړلو او ورته د نورو اقداماتو په ترڅ کې حکومتي خساره کمیدي شي. دا چې د دې ادارې بندیدل بعد پاکستان په شمول د سیمو د نړۍ پر هیوادونو څه اغیز وکړي دا به له داوت خټکه وورو.
دا سیخکاری چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کاسته دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالر راکموي شي. د یو اس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په 3 بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو اس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 30% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدري زلیونیان دغه اداره چلوي. خغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبريالانو ته ویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ دغه بیان ورستو سی ان ان ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړه چې د یو اس ای آی ډی د امنیت د بخ دوا لوړپوړي چارواکي ورستو له هغه په جبري رخصت استول شوې دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي اداري چارواکي د یو اس آی ډی کمپیوټر ته د رسایانه منع کړل. یو اس ای آی ڈی چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوري شوی د بهرنیو لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک یې د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخت راغلی دی چې دا اداره یعنی یو اس ای آی ڈی لمنځه ولاړه شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکریټ ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې یې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو اس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 23مه نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړی. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو د نوي ورځنۍ ځنډ غوښتنه شوې وه تر څو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو اس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
له دمه مخکې تاسو د داود خټک نه راپور اوریدو چې امکان دی امریکا د نړیوالې پرمختیا خپل اداره یو اس ای آی ڈی وتړي، نو ردی به په پاکستان باندې څه اغیز وي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د 2023 کال د نومبر په 26مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د خو ډب پې خو رڼې پلټنې وکړي. د ادارې د پرورې پر درېمه په خبرې کړې یوه خبر پاڼه کې ویلي په هغو پیښو کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو په اړه د اسلام آباد د روغتونونو چارواکو سم معلومات نه ورکړي او ملکی رسنۍ هم تر ډېره په هغه اړه غلي پاتې شوې. پاکستان تحریک انصاف دعوه کوي چې د امنیتي ځواکونو په ډزو د دې ګوند ګڼ کسانو وژل شوي او ټپي شوي. حکومت بیا برعکس پر تحریک انصاف تور پورې کوي چې غړو یې د پولیسو او رینجر ځواک پر سرتیرو ډزې کړي. د بشر حقوقو کمیشن وایي دا متضاد دعوی باید وپلټل شي. تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې.
د بشری حقوقو کمیشن غوښتنه کړې حکومت د 26 نومبر د پاکستان تحریک انصاف احتجاج پر ورځ د لانجې پلټنې وکړي. دوی د فروری په درېمه په خپل ویبپاڼه دا هم غوښتلې دغه لانجې په لړ کې د تحریک انصاف او د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د هغه تنانو کورنیو سره هم خبرې وکړي چې په دغه ورځ وژل شوي. د کراچی پونتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشاور دې ته ویلي کمیشن تر هغه ورستو چې مکمل تحقیقات وکړي کوم رپورت او یا خبر پاڼه جاری کوي. او په دې خبر کې دوی دا هم لیکلي دي چې حکومت ته زور زبردستی نه کار اخستی او د خپل اختیاراتو نه تجاوز هم کړي. ظاهر ده چې دې ټولې مسلې رڼې پلټنې پکار دي چې راتلونکي وختونو کې په داسې سیاسي غونډو تشدد نه کیږي. ګورخه دا 1903 اویمو چې متحده اپوزیشن جلسه وه په لیاقتبغ پنډۍ کې د نېشنل عوامي ګوند په زرګونو کارکوونکي ورغلي. د ذوالفقار لیبرټو حکومت په هغه مظاهره چانو باندې ډزې وشوې. د هغې وروسته ډېر اړې غړې هم جوړ شوې. ما ته یاد دي چې اجمل خټک د هغې نه پس کابل ته تللی و. نو هغه شان حالات خو دوباره نه دي جوړول پکار. د دې پلټنې ډېر ضروري دي او چا چې هم د طاقت استعمال کړي نو په ضد عملیات پکار دي. تیر کال په 26 نومبر تحریک انصاف د ګرد پاکستان خپل د ګوند غړي راغونډ کړي. اسلام آباد کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د آزادۍ دود پر احتجاج کړو. هم په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف د داوس رسم ګڼ شمیر غړي په ګولو وژل شوي او زخمیان شوي هم وو. د کمیشن خبر کې دا هم ویل شوی دی چې د تحریک انصاف کارکونکو لیندې اوخ کې بیان کې ګیسونه او وسلې هم د احتجاج ځای ته وړې وې. د تحریک انصاف ګوند یو مشر او د خیبر پختونخوا صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم د سمانومي ټلویزیون چینل سره د فروری په دریمه په خپلو خبرو کې ویلي د دوی ای ګن شمیر خلک وژري خو شمیرای ونه خوده. علی امین ګنڈاپور نه چې پختنه وشي چې دغه چا وژري نه هغه بیا دا ځواب ورکړي
گولیاں انہوں نے چلائی ہیں, حکومت نے چلائی ہیں, آرمی سے چلوائیں, پولیس سے چلوائیں اور گورنمنٹ نے آرڈر بھی کیا گولیاں چلانے کا.
کولے حکومت چلا بولی دی, آرمی اور پولیس چلا بولی دی, چلا بولو امر حکومت جاری کرو. زمونگا تنان وجل شوی دی پو گولو زخمین شوی ہم دی او دا پر ریکارڈ دی. حکومت دی دی مندن رو ہم انکاری دی. زمونگا پا دی خبر ہم توت بحث شو دو وزیر اعظم سرا چی آگا ویل چی حس ندی شوی. خو بیا وروستو نو ایس آر ڈار ویل چی دا مذاکراتی کمیٹے اجلاس کے بعد کمیشن تے جوڑولو پا غختنا باندی خبری ہوکو.
تو یہ پھر معاملہ وہاں پہ اٹھا لیں گے.
کمیشن پا خپل خبر کدا حملی کلی دی دوی در اختونو نو سر رابطے وکلی لہا غزای ڈاکٹران ورطا حیث معلومات ورنکرن. دا داخل وزیر سر ہم در رابطے کوشش ہوکو خو حقوی ہم سا زواب ورنکو. کمیشن بیا لکلی دا حیرانتی خبر دادا چی ملکی میڈیا ہم پا دا پی خباندی غلی وا چی وجہ ریاستی زورونا او بیا شاید خپل سنسرشپ وو. تحریک انصاف ګوند دعوه کړې وه چې په دغه ورځې د یو زور نه زیات تنان گرفتاره شوي هم وو چې زیاتره پکې دا وخت په ضمانتونو آزاد شوي دي. خو بیا هم د گرفتاره شویو شمېره کوټلې نه ده. په هغه ورځ او له هغې وروسته هم د وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویلی شو دوی هېڅ یوه ګولۍ نه ده چلولې او نه یې څوک وژلي. البته دعوه یې کړې وه چې دغلته پولیسو او رینجر ځواکونو ته مالي او ځاني زیانونه اړولی شوي وو. د بشری حقوقو کمیشن په خپل جاري شوی خبر پانه کې دا هم لیکلي دوی د هغه وو مظاهره چانو چې په دغه پیخه کې په مبینه ډول وژل شوی د کورنۍ سری خبرې کړي. خو دوی دا بیا نه دي لیکلي چې ګنې مړ شوي تنانو شمیره وو ده او کده دینه زیاته. په دغه ورځ په مظاهره چانو د ډزو او د احتجاجانو د وژلو نه هم د مسلم لیگ نون سره تړاو لرونکي سینیټر افنان الله د حکومت په وینا انکار کوي. هغه د فروری په درېمه د هم نومي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي د دوی خو یو تن وای چې زر دی, بل وای چې 200 اتیا دی, بیا بل وای چې سل دی, بل وای چې اتیا دی, بل وای چې 500 دی. نو چې 200 ته خبر راشي نو ستا د خبر حیثیت نه پاتې کیږي. کمیشن دا هم لیکلی دی په دغه ورځ د سیاسي ډلې احتجاجان په مبینه ډول وژل شوي نو سیکورټي غړو هم د وژلو مبینه اطلاعات راغلي. کمیشن دا هم لیکلی دی چې دوی اندېښمن دي چې داسې تورونه چې د وژل شویو تنانو کورنۍ خپلو مړو پسې روغتونونو ته ورغلي وي انتظامیې د کورنیونه دا باور اخیستی وو چې دوی به هېڅ یوه قانوني کاروایي نه کوي او د باور تر اخیستو یې مړي له ځان سره ساتلي وو. شاهنواز ترکزی, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز, د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13,500 15,515 شپېته او 10,380 کیلو هرتز, او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شي.
اوردونکو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښایي چې په پاکستان کې د ښځو د حامله کېدو په شر کې کموالی راغلی. دا راپور د جنوري پر 23مه د ملګرو ملتونو پر وېبپاڼه خپور شوی. بلخوا په پاکستان کې پر خاندانۍ منصوبه بندۍ کار کوونکي ادارې وایي په هغه هیواد کې د ښځو د حامله کېدو شر اوس هم زیاته ده, ځکه چې د آبادۍ په لحاظ پاکستان د نړۍ 5م لوی ملک دی. د خلدانیاز راپور اورو چې د یوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
ډیر سړی خو پکې لادام وای چې یاره زموږ مور پلار بچ دی نو لس لس ماشومان پیدا کولو نه.
دا د نوخار ضلع 13 کلنه فراده. فراده درې بچو مور ده. دا وای ټولنه کې اوس هم خوځو سره د اختیار نشته چې څومره ماشومان به پیدا کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرا اوی د زوی په خواهش کې اکثره خلک زیات ماشومان پیدا کړي.
د درې کالو پورې چې کم دا خاص کیر کول وی غل کسونه ګران کار دی, نو دا ټول تکلیفونه مور 13 یو دا غینه باوجود غي سره دا اختیار نه نظام چې لکه دا یو مور سره ډیر زیاتې دي. په دینن سبا په وخت کې چې لکه زموږ خزو سره دا پاور نشته چې یربې مونږ دا وای چې زموږ د دوه ماشومان وی درې ماشومان وی.
د ملګری ملتونو د حاملې زنانو عالمی شمیرو راپور کې د نړۍ مختلفو ملکونو حکومتونو باندې زور وړل شوی چې د کوم عمرې ودونو باندې پابندي لګول سره د خزو تولیدي صحت ته پاملرنه وکړي او دوی ته د صحت اسانتیاګانی ورکړي. که څه هم ټولنه کې د ماشومانو زیږولو فیصله سړی کوي، ولی اوسنۍ جنکۍ وایي دوی به هڅه کوي چې دغه فیصله ښځه او خاوند په شریک وکړي. د مردان دویش کلنې یوې جنۍ چې نوی غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال لیډیو سره خبرو کې اووی نوی کول کې د خاندانۍ منصوبه بندۍ په اړه ډیره پوهه راغلې ده.
زه ګڼم چې څومره د ماشومانو دا تعداد کم وي، نو دومره چې کم دی نو ښځه به چې کم دی نو هغه به پراپر هغوی ته ټایم ورکول شي، صحیح طریقې سره به هغوی تربیت کولی شي، ځکه چې هغه کله صحت نه هغه ټیک وي نو هغه هر څه کولی شي، چې کله صحت نه هغه ټیک نه وي نو هغه بیا هیڅ هم نه شي کولی. دویم ریزن د دې کم ماشومانو زه وایم چې شاته دا دی چې مونږ کم نن سبا مهنګایي ته وګورو یا کم مونږ خرچو ته وګورو، مونږ د ماشومانو سکولینګ ته وګورو، د هغوی د ډاکټر خرچې ته وګوري، د ټیوشن خرچو ته وګورو، نو چې دا ټول خرچې مونږ مد نظر ساتو نو بیا په کار دي چې څومره زمونږ ماشومان کم وي نو دغه طریقې بیا په هغه وجه باندې مونږ د هغوی ښه تربیت کولی شو، ښه سکولینګ کې دي شي.
ډاکټر کاشف علي خان وایي زیات ماشومان د ښځو صحت باندې بد اغیز پرې باسي. د چارسدی په یو روغتون کې چاري تر سره کوونکې ډاکټر کاشف علي خان تر مخه زیات ماشومان پیدا کوونکې خزي لګن شمیر بیمارو سره مخ کېدلې شي.
چکله ماشومان ډېر پیدا کیږي کنه، نو هغه کې د ماشومانو د مرګ چانسز ډېر زیات دي، هغه ته هغه شانتي د هیلث سہولیات به نه ملاويږي، او چې کومه زنانه ده نو دې ته هم د بیماریو نو چانسز ډېر زیات دي. اوس چې فرټیلیټي د دې کمی د دې سره به ټول نغټ اثر د دې په ژوند باندې غورځيږي، چې ژوند به وګدي. فرټیلیټي ریټ سره چې کوم لایف ایکسپیکټنسی ده دا ډایرکټلی ریلیټډ ده. دویم ور سره به کوالټي اف لایف به ډېر زیات ښه کیږي.
بلخوا په خاندانی منصوبه بندی کارکونکو غیر دولتی سازمان پاپولیشن کونسل کمیونیکیشن سانګي ډیپټی منیجر اکرام الاحد وای د نړۍ نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې د ښځو حامله کېدو شرح کې هغه شان کمې نه دي شوې څومره چې پکار دی.
پاکستان کو خپل آبادی وسایل میں توازن لانے کے لیے
پاکستان تبا خپل آبادی او وسیلو کې توازن د پاره خاندانی منصوبه بندی ته ود ورکول پکار وی. حکومت ته پکار دی خلکو ته د خاندانی منصوبه بندی سہولتونه ویډیا ورکړي چې آبادی او وسیلو کې توازن راشي. دا راپور مونږ ته ښایي چې آبادی او وسیلو کې توازن نشتا.
د یادونې وړ ده تیر کال پاکستان کې د اوومې سرشمیرنې نتیجې جاری کړل شوې دي چې تر مخه د دې هیواد آبادی 3.4 لک او 9 زره ده. پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ 5م لوی ملک دی. خالدانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بین کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گاو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
مشال لډیو ته وګستې او سرزو موسمیاتی بدلون ته اوریدونکو د سواد د بوټو د فارمونو کاروباریان وای چې سکه د موسمی بدلون او بیا د گرانی لوجه د میوادارو او نور بوټو په لګولو کې شپې ته 50% کمیره غلي د زیاتوی لدې سره سوداګر او کروندګر دواړو ته مالی تاوان رسی. بلخو د سواد زراعت محکمه وای چې په ارزان نرخ خلکو ته بوټي او د هغو د کرلو مشورې ورکوي. تفصیل دنیا احمد خان په دې راپور کې.
د سوات په منګلور کې د بوټو نرسري مالک ډاکټر فضل ربی چې په زراعتو کې پی ایچ ډی کړی دا وایي چې دا وخت ټول سوات کې سشپېتو نه زیات د نرسري پرمونه دي. دغه کې کاروبار کوونکو د کرونو روپو په لګښت په زرګونو بوټو ایښو دي، ولې د موسم بدلون او بیا د ګرانۍ له وجې سخت کال د میوهدارو بوټو لګول ډیر کم شوي دي.
نن سبا یا د تیر دوه درو کارونو چې موږ وګورو نو د بارانونو د نشوالي یا په غیر موضوع ټایم کې، مطلب موږ په کار په دسمبر کې دی یا په نومبر کې دی، هغه شي په مارچ کې، نو دا غي دوه جنا یو خو نرسریانو کې پیداوار کم شو، ځکه په دسمبر کې پکار یا په مارچ کې وشي، په مارچ کې تخم راخیږي یا ټول ښاشي یا چې موږ کم کټینګ لګولې هغه ښاشي، نو دا غي دوه جنا زمونږ سره چې سونه پیداواري نو باغې باندې ډیر غټ اثر پروت دی. بل چې کله په مارکیټ کې کم شي نو اتوماتیک خبر چې ګران شي، نو هلته به زمیدار نه اخلي. نو د دې دوه دوه جنا تقریبا زمونږ په سیل کې یا په ټوټل آوټپوټ باندې زمونږ تقریبا داسې 60-70% اثر پروت دی.
د درتې مرګري میوادار بوټي خرڅونکو علمزیب خان وای چې هر کال به د سوات نه میوادار او ځنګلي بوټي خرڅه پاره وړل، چې دیر چترال ملکند باجوړ او خوښه سیمو زمیدارو به ترې وړل. اوس دغه روزګار ډیر کم شوی.
مونږ فروټ بوټي ټول وړو، لکه اوس خو باندې شلتالو علي چا دا مړو او دا ځنګلي بوټي مړو، ځنګلي کې دیار او زیتون او کاچل کایل دا ټول قسمونه مونږ دیز نه وړو، سروې هم دیز نه وړو. دلته داسې مارکیټ و چې دلته به مونږ رالو، نو دلته به اکثر ګڼه ګڼه به لکه سرکاري ټنډرې به هم شوی وي او باغونو والا به مال وړه ور طرف ته مال روانو. سکل دا مارکیټ بیخي خوشې پروت دی. داسې زمونږ د تیمرګری مارکیټ هم دی، هغه کې نور کله به مونږ لکه اوس مطلب مونږ به دیز نه ډېر سال ویښ ګاړې مال وړو، سکل دا سیزن قابو ختم شو، ما درې ګاړې مال ټول نه دی وړی. وجه دا چې دا د خشکې وجه ده، دغه وجه باران تقریبا درې میاشتې وشي نه دی شوی. تیر کال چې 100% سکل دا 25% کار هم دا غې نه کم دی.
د سوات تحصیل کابل کوزی بانډای مشتاق خان چې د بوټو پارم نه د زیتونو بوټي واغستل، وایي چې د موسمیاتي بدلون له وجې بوټي که خنه لګي نو ورسره د نرسري نرخونه هم پورته شوي دي.
منګه خدا بوټي په دې ځنګلو پټو کې لګو خو لکه لاغستونه وتی دیږي، ځکه مطلب دا چې حکومت له طرفه په دې کې نه یو قسمه مرسته نشته. پوخا چې کوم په 2000 نه مخکې نو حکومت په دا خونان بوټي امرا کول کې کار سپیردار هر څه نه پای کې دا وستي س ځنګلي دي، نه دا لاغي مرستې له وجې نه شوي دا کو هغه بهر ملکونو مدد کړي کو یا پاکستان کړي ما ته پته نشته، خو پوره مدد شه ده. اوس ما دا خونان واغسه په 1500 روپۍ یو بوټي ده، هغه چې په کلایمیټ چینج کې دا لټون نه خفه ده ناک شه ده، خو لکه اوس زما وس دغه خونه ده چې زره دینه ځنګل ولګو. نو په کار ده چې په دې کې حکومت زموږ سره مرسته وکړي او زمونږه په دې کې مدد وکړي.
د زراعت پوهان او د پارم مالک ډاکټر پذربي وایي کچری بوټي او ځنګلونه په خپل مقدار کې اونې لګي نو دې سیمه ته به ګڼ شمېر ستونزې جوړې شي.
نو که ونه لګي نو یو خو به زمونږه د سوات 20-25-30% چې کم خلک دي هغه خو به متاثره شي هم، خو نور به هم زمونږ د سوات د ماحول یا د غیر چاپیره چې کم واوري بارانونه و به ډیر زیات کم شي، ځکه چې سونه پوری بوټي سیوا کیږي دونه به د ماحول خط کې دوه طرف ته ځي. او که ونه لګي نو دا به نور هم بد طرف ته ځي، باران به نه وي، ځکه دا اوس فروری تقریبا شروع ده، په غرونو باندې واوره نشته. د دې د وجې نه زمونږ سره د ټولو نه زیاته کمی د اوبو په شکل کې را روانه ده، زمونږ به اوبه کمه شي. د دې حل دا دی چې مونږه زیات نه زیات بوټي ولګو، کوشش دا وکړو چې د ځنګلي په ځای میوادار ولګو، ځکه چې دا غو د اوبو ضرورت هم کم دی. بل مونږ له ډبل فائدہ راکې، یو هم مونږ په موسم په مد کې هم فائدہ راکې، د موسم په خوالي کې، بل مونږ له فائدہ راکې چې مونږ له میوه راکې میوه خرڅ شنو آمدن هم راځي.
د سواد د زراعت محکمې بشر ډاکټر روشن علي مشال ډېر ته په دغه اړه وویل چې دوی په زرګونو بوټي کروندګرو ته په ارزان نرخ ورکوي، خو بیا هم نور ضرورت شته او دوی سره هغه رنګه وسیلې نشته. دی وایي چې کروندګر دې د زراعت پوهانو په مشوره د موسمیاتي بدلون مطابق نوي بوټي ولګوي. د سواد د زراعت محکمې غړي کروندګرو ته په دا اړه موت مشورې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
بشار لډی ته وګورئ ستاسو رازو دیتا چې ټاکل شوی د کرکټ چمپینز ټرافي سیالۍ د رواني فروری میاشتې پر 19 نیټه پیل شو د مارچ تر نهمې نیټې پورې په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې دوام وکړي. په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. تفصیل په دې راپور کې. دا شیبه د هغه وخت دی چې کله پاکستان په 2019 کال کې د نړیوال کرکټ چمپینز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د چلانو جام یې پورته کړ. اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په قربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په گروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلینډ، بنگلہ دیش او په گروپ بی کې افغانستان، آسٹریلیا، انگلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي، په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شہزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان باندې تمامېږي.
کې بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
هند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته به خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندي لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو، میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادي شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ضایع کیږي. نو په چمپینز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي.
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چمپینز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډل ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومرا او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شہزاد وایي د هند لوبډلې پردی له پاکستان خدا چې څلور سپن بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپن بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د تلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوې لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چمپینز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دی.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ و پاکستان ته راځي. یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی خسته دی. د سره بابر اعظم کې دیش اوپننګ ته وځي، ځکه سائم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوش دل شاه چې په ورستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته، لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راؤنډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی خسته. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده، ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترین اته لوبډلې په چمپیونز ټرافی کې لوبېږي.
لوک آی وډ لوف پاکستان ټو وین ابویسلی بینګ ا پاکستانی، بٹ لوک اٹس وونټ بی ایزی، ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلیینګ.
بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین به خپلې نیوکې کوي، خو د په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړو اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم زادران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیزه نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نوی جادران اهم په لومړي ځل داسې مهمو سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدي په کپتانۍ اعلان شوی لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش لمخې افغان لوبډله به د فروری پر 21 د سویل افریقا، د فروری په 26 د انګلینډ او د فروری پر 23 به له آسټریلیا سره لوبېږي. د چمپیونز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان
په کراچۍ کې پیلېږي. لومړی لوبه د کوربا پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په 23 په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیم فاینل میچونو ته وځي. لومړی سیم فاینل میچ به د مارچ په 4 او دوهم به په 5 وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9 فاینل لوبه وي.
Pakistan were through over the line, massive win, great scenes.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.